آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
جمهور رئیس اشرف غنی اسلام آباد ته خپل سفر پای ته ورسو. جمهور رئیس بارک اوباما وایي چې د یوکرین په خلاف د روسي نظامی یرغل په نړۍ کې د سولې لپاره غټ خطر دی، او د امریکا د پوځ د سترو درسیزانو د کمیټې رئیس د اسلامي دولت په ضد د جنگ د پراخولو په خاطر په بغداد کې له عراقي چارواکو او امریکایي قمندانانو سره خبرې کړې دي. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. درنو اوریدونکو السلام علیکم، نن د یک شنبه ورځ ده چې د 2014 میلادي کال د نومبر 14 کیږي. دا وخت واشنگتن کې د ماخوستن 8:30 بجې دي چې د افغانستان په وخت د سهار له 6:30 بجو سره برابرېږي. د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه نیم ساعته خپرونه شروع کوو. په دې خپرونه کې به له خبرونو وروسته اسلام آباد ته د افغانستان د جمهور رئیس د سفر او د استرالیا د برزبین په ښار کې د نړۍ د شلو قدرتونو د مشرانو د غونډې او په نړۍ کې د اوبو د قلت په باب رپورټونه واورئ، او بیا به په کابل کې د علماو د شورا لیوغړی مولوی شاهزاده شاهد سره زمنګ د خبریالي مرکه واوري. خو لمړی د دې سات پوره خبرونه له طاهر رازق زینه واوري.
د افغانستان او پاکستان مشرانو په اسلام آباد کې سره کتلی دي، او د دوغو دوو اسلامي هیوادونو ترمنځ د څه د پاسه یوې لسیزې جنجالونو او تاوتریخوالي له کمولو په اړه خبرې کړې دي. د دواړو هیوادونو دغو مشرانو او ورسره چارواکو پرون د شنبې په ورځ خپلې خبرې ختمې کړې. د افغانستان نوی جمهور رئیس اشرف غنی د پنجشنبې په ورځ پاکستان ته ورسېد، او د هغه هیواد د صدر اعظم نواز شریف سره په پایتخت اسلام آباد کې د هغه په دفترونو کې مخامخ خبرې ورسره وکړې. دواړو مشرانو د توندلاري او تروریزم د مخنیوي لپاره د ګډو هلو ځلو غوښتنه وکړه. د پاکستان صدر اعظم وویل چې زموږ هیوادونه د توندلارۍ او تروریزم په ګډون د سختو ستونزو سره مخامخ دي. هغوی په دواړو هیوادونو کې جنایتونه کوي او یو خطرناک امنیتي چاپیریال یې منځته راوړی دی. هغه وویل چې زه په دې باور لرم چې موږ کولای شو په ګډ عزم او کوشش سره هغو ته د حل لاره پیدا کړو. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وویل چې موږ په دې باندې هم بحثونه وکړل چې موږ باید په تیرو وختونو باندې بریالي اوسو. موږ باید داسې ونه کړو چې تیر وختونه مو آینده را خراب کړي. د همدې کبله موږ د امنیت په اړه هر اړخیزې خبرې وکړې او د متقابل امنیت ټول ابعاد مو وڅېړل. پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي څو واره پاکستان په دې غندلی و چې د سرحد د هاخوا څخه په یاغیان را اوړي او په افغانستان کې حملې کوي، خو پاکستان سترګې پورپوټوي. مګر پاکستان بیا افغانستان په دې ملامت کړی و چې د خپلو سرحدونو حفاظت او ساتنه نسی کولای. د پاکستان پوځ وایي چې د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د تروریزم ضد عملیاتو ښه نتیجه ورکړې ده. د پاکستان د پوځ ویان تورن جنرال عاصم سلیم بجوا د امریکا ژغ د ډیوې څانګې ته په د جمعې په ورځ په مرکه کې وویل چې په دې عملیاتو کې چې د جون په میاشت کې پیل سول تر اوسه پورې د 1200 څخه زیات یاغیان وژل شوي دي. په دې عملیاتو کې تر اوسه پورې شاوخوا 200 پاکستاني عسکر هم وژل شوي دي. جنرال باجوا وایي چې عملیات به تر هغه وخت پورې دوام ولري چې یاغیان د سیمې څخه ورکیږي. باجوا وویل چې پاکستان د منځني ختیځ د هیوادونو په څیر د اسلامي دولت د ډلې د ظهور په حق له اندېښمن دی، خو هغه رپورټونه یې رد کړل چې ګواکې د داعش ډله په پاکستان کې ملاتړ کوونکي لري. کرملین دا خبر رد کړی ده چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین به په استرالیا کې د شلو اقتصادي طاقتونو د عالي جرګې د ختمېدو څخه مخکې له دې کبله د هغه هیواد څخه راووځي چې د دغو هیوادونو د نورو مشرانو لخوا په دې جرګه کې سوړ هرکلی سوی دی. د پوتین یو نطاق پرون د شنبې په ورځ د روسیې په راډیو کې وویل چې ښاغلی پوتین به هغه وخت کور ته ولاړ سي چې د دغې عالي جرګې ټول کارونه ختم سي. د پوتین همکارانو مخکې ویلي وو چې دی به د آسټرالیا د برسبین د ښار څخه مخکې له دې چې د عالي جرګه ختمه سي راووزی او د یکشنبه په ورځ به په رسمي غرمنۍ میلمستیا کې برخه وانخلي. د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کامیرون مخکې له دې چې د ښاغلي پوتین سره وګوري خبرداری ورکړ چې لویدیز به په روسیې باندې نور بندیزونه هم ولګوي. د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما پرون په یوه وینا کې وویل چې په یوکرین باندې د روسیې یرغل نړۍ ته خطر دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه ته دوام ورکوو. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ویل چې د امریکا متحده ایالات د نړۍ د یوازنی ستر قدرت په توګه دا مسؤلیت لري چې د نورو شیانو ترڅنګ د اسلامي دولت د ډلې په محوه کولو په لویدیځ افریقا کې د ایبولا د ناروغۍ او د اقلیم د بدلون په اړه په مبارزه کولو کې د نړۍ مشري په غاړه واخلي. جمهور رئیس اوباما پرون د شنبې په ورځ د آسټرالیا د بریسبین په پوهنتون کې په یوه وینا کې هوډ وکړ چې واشنگتن به د آسیا آرام سمندر په سیمه کې خپلې خاصې توجه او پاملرنې ته دوام ورکړي. د امریکا مشر وویل چې په آسیا کې د مؤثر امنیت اساس باید د اتحادونو او د نړیوال قانون پر بنسټ ولاړ وي، نه د لویو ملکونو د اثر رسوخ په بنسټ چې هغوی به کوچني هیوادونه ویروي. د یوکران جمهور رئیس پیټرو پاراشنکو څو فرمانونه خپاره کړي او په هغو کې د روسیې په طرفدار ختیځ یوکران کې دولتي مؤسسې بندې کړي دي. د ښاغلي پاراشنکو په دې اقدام سره چې د شنبې په ورځ وکړ د یوکران د دونیسک او لوهانسک سیمې چې د بیلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې دي د یوکران د پاته خاورې څخه نوري هم بیلیږي. د بلې خوا چارواکو ویل دي چې په ختیځ یوکران کې د جمعې د ورځې را په دې خوا په جګړو کې لږ تر لږه 15 تنه ملکیان او د یوکراین 8 تنه عسکر وژل شوي دي. او د روسیې دولتي تلویزیون ځینې عکسونه پرون د شنبې په ورځ وښودل چې دا په کې ښکاره شوي دي چې یوې یوکراني جنگي جیټ الوتکې د جولای په میاشت کې د ختیځ یوکراین د پاسه د مالیزیا د هوایي شرکت یوه الوتکه وویشتله. د دې الوتکې د ویشتلو علت چې 298 پرلې ټولې ووژل سوې هیڅ نه دی معلوم. د یوکراین منابع ویل چې دا عکسونه جعلي دي. د امریکا تر ټولو لوړ پوړی نظامي صاحب منصب د لویو درسیزانو د کمیټې رئیس جنرال مارټین دیمسی عراق ته تللی دی چې د عراقي چارواکو او امریکایي قومندانانو او عسکرو سره په هغه هیواد کې د اسلامي دولت د ډلې په مقابل کې د جګړې د پراخولو په بل پړاو باندې خبرې وکړي. دیمسی پرون د شنبې په ورځ بغداد ته ورسېد. احوال ته د عراق د صدر اعظم حیدر علي بالی سره وکتل. یوه عراقي نتاخ ویل چې صدر اعظم د امریکا سره د زیاتې نظامي همکاري هیلمند دی، مګر نه غواړي چې د کوم هیواد مځکني محاربوي عسکر دي ورسي. د دیمسی و نتاخ ویل چې عراق ته د جنرال دیمسی د دې سفر اصلي هدف دا دی چې په هغه هیواد کې حالات له نږدې وګوري او دا معلومه کړي چې د اسلامي دولت د ډلې په مقابل کې جګړه څنګه پر مخ ځي. فعالینو په سوریه کې ویل دي چې د دمشق په اطرافو دوما کې د یاغیانو د یوې قوي ډلې او ځایي وسلوالو اوسیدونکو ترمنځ جګړه شوې ده. د بشري حقوقو دپاره د سوریه د ابزرویټری په نامه مؤسسې وویل چې جګړه د سیمې د اوسیدونکو او د اسلامي پوځ د مخالفې ډلې ترمنځ پرون د جمعې په ورځ شروع سوه او د شنبې تر ورځې پورې لا دوام درلود. د ابزرویټری مؤسسې دا هم ویل دي چې جګړه هغه وخت ونشته چې اوسیدونکو خلکو په هغو ګودامونو باندې حمله وکړه چې د اسلامي پوځ د یوې نږدې ملګري ډلې لخوا کنټرولېږي. دغه مؤسسه وایي چې د دغو ګودامونو محافظانو په اوسیدونکو باندې ډزې وکړې او ځینې پکې زخمیان کړل. د اسلامي پوځ ډله دوما چې په شاوخوا باندې جمهور رئیس بشار اسد ته وفادارې قواوې راچاپېرې دي کنټرولوي. په یاغي ډلو کې خپل منځي جنگونه د جمهور رئیس بشار اسد رژیم په مقابل کې د هغوی مبارزه کمزوره کړې ده. د میانمار یا برما د یانګان په ښار کې محصلانو د ښوونې او روزنې د نوي قانون په خلاف پرون د پنځشنبه په ورځ په دوهمه ورځ هم مظاهرو ته دوام ورکړ. مدني ټولنو ویل دي چې دغه نوی قانون په پوهنتونو باندې د مرکزی حکومت کنټرول غواړي او د هغې واد د لوړو زده کړو د مؤسسو د خودمختاري په اړه د کوششونو مخه نیسي. په سلګونو تنو د جمعې په ورځ هم هغه هیواد ته د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما د سفر په جریان کې مظاهره وکړه. د شنبې په ورځ محصلانو د یانګان د پوهنتون د تړلو دروازو په خوا ورغلل او کله چې چارواکو دغه دروازې خلاصې نه کړې نو هغوی پوهنتون ته دننه ورواوښتل. محصلانو نارې وهلې چې موږ بندې کړي او هغوی د پوهنتون د محصلانو د اتحادیې ودانۍ ته نږدې ورغلل. دغه ودانۍ 15 کاله پخوا اردو ورانه کړې وه. دغه محصلانو د پخوانیو نسلونو محصلانو ته چې د برتانیې د استعماري قواو او د میانمار د نظامي رژیم لخوا وژل سوي وو د احترام څرګندولو لپاره خپل سرونه ټیټ کړل. هغوی د پوهنتون څخه په ارامۍ ووتل، مګر ویې ویل چې مظاهرو ته به دوام ورکړي. خبرونه ختم شو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
دلته په واشنگتن کې د مخوستن 8:44 دی. جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره د خبرو په نتیجه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پراخولو او ټیرریزم سره د ګډې مبارزې په لوري فوق العاده پرمختګ شوی دی. له اسلام آباد نه د امریکا غږ لپاره خبریال ایاز ګل یو رپورټ را لېږلی دی چې غټ کې به زه سید سلیمان شاه درته واورم. له ډېرې مودې نه د افغانستان اړیکې له پاکستان سره د متقابلې بې باورۍ او تورونو لګولو په وجه خرابې شوې وې، خو د افغانستان د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د حکومت په وروستیو کلونو کې اړیکې ډېرې خرابې شوې. ښاغلي کرزي تل د پاکستان پوځ او حکومت په دې تورنو چې په افغانستان کې د طالبانو په وسلوال پاسون کې لاس لري، خو اسلام آباد دغه تورونه نه مني. د کوم وخت نه چې ښاغلي اشرف غنی د جمهور رئیس په توګه کار پیل کړی دی، د دواړو ملکونو دولتي ماموران وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تشنج تر زیاته حده پورې کم شوی دی. د افغانستان جمهور رئیس وویل چې د پاکستان له نظامي او ملکي مشرانو سره د دوه ورځو خبرو په نتیجه کې د دواړو ملکونو د اړیکو د ښه کولو په لوري د پام وړ پرمختګ وشو. ښاغلي اشرف غنی د خپل سفر په پای کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره یو ځای د شنبې په ورځ مطبوعاتي کانفرنس ته وینا وکړه او ویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي او امنیتي همکاري په خاطر د یو جامع تفاهم لپاره کار روان دی.
We will not
dwell up the ogidulu komisunje che pokhwa do dwaro khawtarman mawjudi bay trafashi aw ijaza wa nukru che tere pe khizman raklin kitaba aw barbad ki kaagla sadr azma zabay latashna manana wakram aw omc padiala tortolo muhim aw bunyadi rul tasilo bawai hukumu masail che mafiqa kigi bay pasama to ka pri amal wishi kaagla ashraf ghani che de pokhani jumhur ishamid karzi برعکس د پاکستان د پوځي او ملکی چارواکو د ژمنو په اړه ډاډه ښکاره ده. له صدر اعظم نواز شریف نه مننه وکړه او ویل وارلم د هغو ګامونو هرکلی وکم چې زموږ دواړو ملکونو د اقتصادي سوکالۍ په خاطر مو په تیرو دوه ورځو کې واخیستل او د دیارلسو کلونو ستونزې مو ختمې کړې. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم د ښاغلي اشرف غنی د وینا په جواب کې ویل چې پاکستان په افغانستان کې د سولې او روغې جوړې د کوخونو ملاتړ کوي، ځکه چې د دواړو ملکونو د ولسونو هوسایي او سوکالي ورسره تړلې ده. نواز شریف ویل
من
دوارا دا واقعیت منو چی و تاریخی موقع پلاس لاغلی چی یو زی سرکارو کن او خپل یاری کی چی یو دبل دخوری دبش پرکیا متقابل احترام دو ارخیز احتمال نجده همکاری او تفاهم پا اساساتو اولادی پیاوری او پر حکو دوار حوادونا لدی روغت استون دو سر مخ دی. دا امنیت ما حول خراب شوی دا دایم چی دا گرد و حل و زلو او کوخونو پا وسیلا با پا معصر توگه دا غو چلنجنو مخا ونیسو. جمهور رئیس اشرف غنی چې د جمعې په ورځ اسلام آباد ته رسیدلی و په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ عمومي قرارګاه ته ورغی او د پاکستان له پوځي قوماندانانو سره یې خبرې وکړې. د پاکستان د پوځ عمومي قرارګاه ته د هغه ورتګ او له جنرال راحیل شریف سره خبرې ځکه مهمې دي چې اکثر افغانان په دې یقین دي په افغانستان کې د موجوده ستونزو او کړاوونو ذمواري د پاکستان د پوځ په غاړه ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د خوست د ولایت په دریو ولسوالیو کې د موټر سایکلونو په ګرځولو باندې بندیزونه لګیدلې دي. چارواکي وایي چې دغه کار یې د امنیتي وضعیت د ښه کولو په خاطر کړی دی، خو د سیمې اوسیدونکي دا شکایت کوي چې له ډېرو غټو ستونزو سره خلک مخ کړي دي. پام وکړئ، په دې اړه په سیمه کې زموږ د خبریال ابراهیم رحیمي رپورټ تا.
موټر سایکل د ترانسپورتي وسایلو لړل څخه نسبتا ارزان او هدف ته د ژر رسیدو ښه وسیله بلل کیږي. خود خوس حکومتي چارواکي وایي چې د همدې وسیلې پر مټ په ځینو سیمو کې تروریستي پیښې زیاتې شوې او د مخنیوي لپاره یې پرې د ګرځېدو بندیز لګولی. ترزی و علي شیر صبري او باغ د خوس هغه درې ولسوالۍ دي چې نږدې میاشت مخکې پکې د موټر سایکل په وسیله د ځینو تروریستي پیښو په اړه د راپورونو تر ورکولو وروسته پر موټر سایکلونو د ګرځېدو بندیز ولګول شو. خو د دغو سیمو اوسیدونکي وایي دغه کار د دې لامل شوی چې حکومتي مامورین، روغتیایي کارکوونکي، د ښوونځیو ښوونکي او زده کوونکي، دوکانداران او ځینې نور خلک یې په خپل وخت هدف ته د نه رسېدو له امله له ګڼ شمېر ستونزو سره مخ کړي دي. ښوونکی میرویس او یو تن دوکاندار په دې اړه خپلې ستونزې وایي.
اکثر استادان دي چې تقریبا 4 کیلومتره 15 کیلومتره لری لری سیمونه راځي، دا په خپوره ځي او کله ناوخته شي چې کله مکتب ته رسیږي نه بجې شي. زموږ مکتب چې دغه په 2 بجو شروع کیږي، موټر مونږ نه لرو ځکه چې استاد د یو استاد تقریبا 6000 افغانۍ معاش لري، نو دا به د یوازې د موټر سایکل پېټرول هم نه کیږي، دا مشکل دی.
مو نوم صابر ده، د سوبرای ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په خپل بسات کې مې د ګوند او مونږ ته حکومت موټر سایکلون بند کړی دي. یاره د خپل د کوننه مونږ داری وخه 15 کیلومتره وریا یو، او دا خاطر نه مونږ نه خبر چې تاسو په څه خاطر نه بند کړی دي، خو مونږ بداغه موټر سایکلونو کې وښوره ده.
نصراف الدین د خوست د باک ولسوالۍ اوسیدونکی او د شیخ زید پوهنتون محصل دی. هغه وایي مخکې به پر موټر سایکل په خپل وخت پوهنتون ته رسېده، خو اوس چې د سپرلی په موټر کې راځي ټولو درسي ساعتونو ته نشي رسېدلی. هغه له حکومتي چارواکو غوښتنه وکړه چې د دغې ستونزې د اساسي هواري لپاره یوه بله کومه لار ولټوي، ځکه هغه په دې نظر دی چې یوازې د موټر سایکل د ګرځېدو پر بندیز امن نشي راتلی.
موږ حکومت نه دا غوښتنه لرو چې موږ ته د موټر سایکلونو لپاره رسمي جواز روکي. که جواز رو نه کړي، موږ خپله په الحال اوس د زده کړې پوتې دي، ویلې ځکه موږ شپې پوهنتون ته رسو، شپې پوهنتون ته ځنه چرسو، 12 بجې ځنه موږ روانېږو، یو نیم ساعت مزال کوو، 45 کیلومتره لار ده. دی داسې نشي کولی چې موټر سایکل به سر نه امن رولي، موټر سایکل نه امن نشي رسلی. موږ ډېرې عاجل په دې کې ضرورت ده.
په همدې حال کې د خوست د والي ویان مبارز محمد زادران امریکا غږ ته وویل چې دغه بندیز د لنډ مهال لپاره د یادو شویو سیمو د مشرانو په مشوره لګول شوی. هغه زیاتوي چې د امنیتي وضعیت تر ښه کېدو وروسته او د موټر سایکلونو په وسیله د تروریستي پیښو د مخنیوي په صورت کې په یاده برخه کې لګیدلی بندیز به ډېر ژر لرې شي.
د امنیتي کشفي ځواکونو او د هماغه سیمې د مشرانو ترمنځ یوه ګډ تفاهم ده چې د موقت وخت پورې په موټر سایکلونو باندې بندیز لګولی چې د تفتیق وړ دی، او کله هم چې دغه وضعیت نورمال شي نو بېرته به هر څوک کولی شي چې په موټر سایکل څخه استفاده وکړي.
همدارنګه د یادو سیمو خلک غوښتنه کوي تر هغې چې دغه بندیز ماتیږي، حکومتي مامورینو، روغتیایي کارکوونکو، محصلینو، ښوونکو او زده کوونکو ته د پر موټر سایکل د ګرځېدو د اجازې کارتونه ورکړل شي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
او دا هم د څو خبرونو غټی کی. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په اسلام آباد کې د پاکستان له نظامی او ملکی چارواکو سره خپل خبرې پای ته رسولې دي. د پاکستان د پوځ یوه اعلامیه وایي چې په شمالي وزیرستان کې د طالبانو په خلاف نظامی عملیاتو خیانت جوړ کړی ده. د پاکستان د پوځي ویان تورن جنرال عاصم سلیم بجوا امریکا غږ ته وویل چې د 1200 په شاوخوا کې وسلوال طالبان وژل شوي دي. هغه په دې اعتراف وکړ چې 200 پاکستاني عسکر هم وژل شو. کرملین هغه خبرونه رد کړي دي چې پکې ویل شوي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین به په استرالیا کې د شلو اقتصادي قدرتونو د عالي غونډې د ختمېدو نه مخکې خپل هیواد ته راستون شي. د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما وایي چې د امریکا متحده ایالات د نړۍ د یوازینی ستر قدرت په توګه مسؤلیت لري چې د نورو قانون تر څنګ د اسلامي دولت په محوه کولو، په لویدیځ افریقا کې د ایبولا د ناروغۍ او د اقلیم د بدلون په اړه په مبارزه کولو کې د نړۍ مشري په غاړه واخلي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1290 اف ام 100.15 ریختنی او تازه خبرونه.
د استرالیا د برسبن په ښار کې د نړۍ د شلو اقتصادي قدرتونو په غونډه کې تر ټولو زیاته توجه د روسیې په لوري اوښتې ده. او د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د خپلو اروپایي متحدینو په خلاف په ملګرتیا د یوکرین په ختیځ کې د روسیې نظامی حرکتونه غندلي دي. د سپینې ماڼۍ کې د امریکا غ خبریال لوی اسرا میرس چې د ښاغلي اوباما سره په دغه سفر کې ملګری دی، رپورټ را لېږلی دی چې زموږ همکار خلیل خان به دا د پښتو متن واوري.
د شنبه په ورځ باراک اوباما د جی شل اقتصادي تکتونو د مشرانو سره د غرمې ډوډۍ یو ځای وخوړه. لاغه ورسته ولس مشر د کوینزلند پونتون ته ولاړ چې هلته ورته په زړه پورې شراغلاس وویل سو. سپینې ماړۍ ویلي هلته ورس مشر د امریکا د بارني پالیسۍ په اړه مهمه وینا وکړه. اوباما وویل متحده ایالاتو او مشرتابه په جنوب ختیځ آسیا کې د نړۍ د واحد قدرت په توګه خپل رول ساتلی دی او ځانګړي ذمواري په غاړه لري چې په خوشحاله یې منلی ده. هغه د روسیې ذکر هم وکړ.
We're leading the international community in the fight to destroy the terrorist group ISIL. We're leading in dealing with Ebola in West Africa.
موږ د اسلامي دولت د تروریستي ډلې د تباه کولو لپاره د نړیوالې ټولنې مشري کوو. موږ په لویدیځ افریقا کې د ایبولا د ناروغي پر ضد ګامونه اخیستي دي او په اوکرین کې مو د روسیې د مداخلې مخالفت کړی دی. دا نړۍ ته ګواښت دی لکه څرنګه چې موږ ایم ایچ ولس ډوله الوتکې د راغورځولو له وحشت نه ډکه پیښه ولیده چې په نتیجه کې ستاسو له هموطنانو په شمول ډیر کسان بلسول. ستاسو د یو دوست او متحد پیس امریکا د دغو استرالیایي کورنیو په غم کې شریکه ده او موږ د عدالت او محاسبې لپاره ستاسو د هیواد سره په ګډ عزم او اراده کې شریک یو. اوباما په داسې وخت کې دا وینا وکړه چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په پرله پسې توګه دا مني چې د روسیې عسکر او وسلې د ختیځ اوکراین د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې راغونډیږي. خو د ناټو او اروپایي اتحادیې د کتونکو د راپورټونو له مخې هغوی روسي ټانکونه عسکر او وسلې لیدلی دي چې په تېره اونۍ کې په ختیځ اوکراین کې له سرحد نه واوښتلې. په خپلې وینا کې اوباما د چین په جنوبي سمندرګۍ باندې د چین د ملکیت پر ادعا هم خبرې وکړې چې په ځینو هیوادونو کې لکه ویتنام او فلیپین کې د ناامنۍ احساس را پیدا کړی دی. هغه وویل
We believe that nations and peoples have the right to live in security and peace. That an effective security order for Asia must be based not on
مش په دې باور یو چې هیوادونه او قومونه د دې حق لري چې په سولې او امنیت کې ژوند وکړي او په آسیا کې یو موثر امنیتي نظم باید د اثر رسوخ ویری او تهدید په بنسټ باندې نه وي ولاړ چې لوی هیوادونه واړه هیوادونه ویروي، بلکې د متقابل امنیت نړیوال قوانین او نړیوال اصول د اتحاد په بنسټ باندې ولاړ وي چې شخړې او مخالفتونه به په سولې زتوګه حلېږي. که څه هم تجارت او اقتصادي ستونزې د جیشل هیوادونو د غونډې اصلي هدف دی، خو اوباما د اقلیم بدلون ته هم توجه وکړه. د شنبې په ورځ د اعلان وکړ چې متحده ایالات به د زرغونه اقلیم وجهي صندوق ته 3 میلیارد امریکایي ډالر بسپنه ورکړي چې د پرمختګ په لور روان هیوادونه خپل د اقلیم د بدلون ستونزې حل کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
په افغانستان کې د خزو او ماشومانو په خلاف د جنسي تیری په مقابل کې د علما او شورا خپل دینی مسولیت ورسره پوره نه دی پوره کړی. د دغه شورا یو غړي شاهزاده شاهد سره زمونږ همکاري مرکه کړې ده چې اورېدو ته سپ پام راړو.
په ماشومانو جنسي تیری هغه تور داغ دی چې د مخدره توکو، فساد او ناامنیو ترڅنګ په دې وروستیو کې د افغانستان نوم بدرنګ کړی او د افغانانو سخته کرکه راپارولې ده. د ولسی جرګې غړي وګم صافای وایي د خزو په وړاندې تاوتریخوالي اوج ته رسیدلی. په تخار کې پر 3 کلنې جنۍ ډلې تجاوز، د کابل د هوایي ډګر نه د یوې میرمنې اختطاف او پرې شوی سر یې کور ته رالیږل، په بلخ ولایت کې د یوې ښځې حلالول چې ماشومان اوس په کابل کې هم د لوی تهدید لاندې دي. میرمن صافای د افغانستان د خزو د حقونو ملاتړ ادارې ګرموي چې د دغو تیریو په اړوند چوپه خوله پاتې شوي دي. د ولسی جرګې ډیری غړي په دې حق له افغان حکومت، د بشري حقوقو سازمان او د ښځو د حقوقو ملاتړ ادارې ګرموي. د ولسی جرګې بل غړي جنرال نظیفه زکی داسې انګیري چې له مجرمینو او تیری کونکو نه د بشري حقوقو د سازمان بې ځای ملاتړ او د هغوی د بشري حقوقو د ساتنې په نوم یې د اعدام مخنیوي د دې سبب کیږي چې دا تیری کونکي د سزا نه ویرو نه کړي او د خپل ویروونکو جنایتو لمن لا پراخه کړي.
ما همه گیره ناشی از این میدانم که حقوق بشر، کمیسیون حقوق بشر وقتی که یک جنایتکار محکوم به اعدام میشه،
در طول ذکر رمانسته کیگی چه ده بشری اقونو کمیسیون ده جنایتکاران و ده اعدام پا وقت که غگو چطوی او اعدام ده اقوی ده بشری اقونو پر خلاف گنی او مخنیوه ای کوی. کله چې د یو 3 کلنې ماشوم باندې چې لا د مور شیدې روي تیری کیږي، بشری اقونو نه پریږدي چې دا تیری کونکي اعدام شي. نو موږ چاته فریاد وکړو؟ د بادغیس ولایت وکیل موسی جناب د خپل یو لس کلن معاکل پاړوند چې د جنسي تیری قربانی دی وایي
یک بچه 11 ساله فعلا د خانه میه که هم لواط شده هم چوخو زده شده.
یو لس کلن هلک زما په کور کې دی چې ور سره لواطت شوی او هم په چاقو وهل شوی. شپږ کلنه خور یې د لوی اختر په دوهمه ورځ د جنایتکارانو د ظلم قربانی شوی. باید دا پیښه وڅیړل شي.
عزیزه جلیس د ولسی جرګې بل غړی په جرګه کې خپل همکاران او د خلکو وکیلان ګرموي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د معنی د قانون په تصویب کې لټي کوي او ځینې مفادات یې د اسلام په خلاف ګڼي. خو عزیزه وایي دغو وکیلانو هیڅکله هم د ښځو او ماشومانو په وړاندې د شویو تاوتریخوالو په اړوند خپل غږ اوچت نه کړو چې دا کار جنایتکاران په خپل کار کې لا ناترسه کوي.
تاسې په کابل کې زموږ د خبریالې بهارت صابر رپورټ واورېدو چې د ښځو او ماشومانو په مقابل کې د جنسي تیری په ارتباط را لېږلی و. نن سبا په نړۍ کې د پاکو او تازه اوبو کمبود تر ټولو مهمه موضوع ده. په همدې اړه ځینې فعالیتونه شروع شوي دي چې په نړیواله کچه ورته د حل یوه لاره پیدا کړي. د امریکا غږ د خبریالې د رپورټ غټ ټکي به درته زه واورم. دا نړیوال کانفرنس چې په سیمه ییزه کچه د اوبو د کمبود د رفع کولو د ابتکار په نامه جوړیږي، د هغو نوښتونو او لارو چارو په لټولو باندې پکې غور کیږي چې د سیمې ملکونه وکولی شي د اوبو د موجوده زیرمونه مناسبه ګټه واخلي او د کمبود مخه ونیسي. د تازه اوبو کمبود د خوراکي موادو د کمبود او بیا امنیتي سبب کیږي. که څه لارې ولټول شي نو د سیمې خلک به په ډاډ او امنیت کې ژوند وکړي. په مصر کې د خوراک د نړیوال سازمان FAO د دفتر مسؤول پاسکوئل سټیډیټو په دې اړه وایي
This region is already known to be a very scarce, one of the most scarce in the world. But we are observing that there is an acceleration.
او د نړۍ په هغو سیمو کې حسابېږي چې د تازه اوبو کمبود او قلت پکې لیدل کېده. په اغلب ګمان په راتلونکو 40 کلونو کې به په شمالي افریقا او نږدې ختیځ کې اوبو دومره زیاتې کمې شي چې دغه سیمې په ټول تاریخ کې بې مثال نه لیدل شوی. د خوراک نړیوال سازمان وایي چې د تیرو 40 کلونو په موده کې په شمالي افریقا او نږدې ختیځ کې د تازه اوبو زیرمې په دریو کې دوه برخې راکمې شوې دي.
population grow but also climate change so we need to be ready to address
so مهم فکتورونه او عوامل باید په پام کې ونیول شي چې د نفوس زیاتېدل او د چاپیریال بدلون د پاملرنې وړ دي. کنو د شمالي افریقا او د نږدې ختیځ ملکونو په راتلونکو کلونو کې د سخت مشکل سره مخامخ شي. د خوراک نړیوال سازمان اټکل کوي چې په شمالي افریقا او نږدې ختیځ کې په سلو کې 50% اوبه چې د باران په وسیله تولیدیږي او یا د ځمکې لاندې پیدا کیږي په کرنه او زراعت باندې مصرفیږي.
There is probably enough water for drinking but for the agriculture for producing food
لپاره به اوبه کافي. خو اصل ستونزه د کرنې او خوراکي موادو تولید ستونزه ده. خو هم همدغه شان حال و. شاید چې په راتلونکو کلونو کې اوبه نور هم پسې کمې شي. د دواړو سیمو د خلکو ژوند په زراعت او کرنه باندې ولاړ دی. که د فصلونو د اوبو کولو مشکلې رفع نه شي خوراکي مواد به هغوی له کمه کړي. هر ملک کوښښ کوي چې ډېر اوبه ولګوي، پیداوار زیات کړي چې خلک یې وږي پاتې نه شي. په شمالي افریقا او نږدې ختیځ کې په کرنه باندې دومره اوبه لګول کیږي چې په ډېرو ملکونو کې نه لګول کیږي.
Due to the food crisis of 2008, the volatility of the price and so on,
په یو زرو درې سوه واتیا لمریز کال کې د خوراکي موادو د سخت قلت له امله د غلې دانې نرخونه د حد نه زیات لوړ شو چې د نږدې ختیځ او شمالي افریقا د سیمې ملکونه یې له یو غټ بحران سره مخامخ کړل. هغوی له خارج نه د غلې په واردولو باندې پیل وکړ خو زور یې پرې ونه رسېده ځکه چې دومره پیسې نه لرلې. واردات یې راولوېدل. د وخت حکومتونه متوجه شو چې په داخل کې باید زراعتي پیداوار لوړ کړي. خو ویل دل کې څو غواړي چې پیداوار لوړ شي که اوبه پوره نشي او فصلي ځمکې خړوبې نشي پیداوار بل کومه وده وکړي. د خوراک نړیوال سازمان وایي چې په سیمه ییزه کچه د اوبو د کمبود د ابتکار تر نامه لاندې دا کانفرنس د دې لپاره رابلل شوی چې د شمالي افریقا او نږدې ختیځ په ملکونو کې د زراعت د ودې او د اوبو له موجوده زیرمونه په مناسبه توګه د ګټې پورته کولو لارې چارې ولټول شي. که سم عمل پرې وشي خلک به د غذایي موادو له درکه خود کفافه شي. د مصر، اردن، المغرب، عمان، تونس او یمن په شان ملکونه به زراعتي پیداوار لوړ کړي. په دغو ملکونو کې څو امتحاني پروژې په کار اچول شوي دي. نن د یک شنبه په ورځ د کابل د تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه منفی 2 درجه اټکل شوې ده. په کندهار کې تودوخه لوړه درجه 19 او ټیټه 3 درجه، او په اسداباد کې لوړه 11 او ټیټه 1 درجه، او په هرات کې لوړه 13 او ټیټه 4 درجه اټکل شوې ده. محترم اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته رسیږي. په څو شیبو کې زموږ د دریخ پرونه شروع کیږي او د ساسپام راړو.